سلام، ساعت 3:06 به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادیست. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با من ستار فروخ. یک هیئت ارشد پاکستان در کابل است و با مقام‌های افغان دیدار می‌کند. وزارت داخلی افغانستان گفته که در نزدیک دو هفته اخیر ده‌ها غیر نظامی در حمله‌های طالبان کشته شده‌اند. و هند بار دیگر بلندترین آمار مبتلایان ویروس کرونا را ثبت کرده. تفصیل خبرها. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در رأس یک هیئت ارشد پاکستان امروز به کابل رسید. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در توییت گفته که این هیئت با مقام‌های افغان درباره صلح، موضوعات امنیتی و دیگر مسائل بحث خواهد کرد. محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان روز جمعه بر رادیو آزادی درباره سفر این هیئت چنین گفته بود:
این هیئت جزی از امو روند جاری مذاکرات بین افغانستان و بین پاکستان است که از 8 ماه به این طرف آغاز شده که همکاری پاکستان در مورد پروسه صلح هم جزیش است.
پیش از ورود این هیئت پاکستان به کابل، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در نشست سه جانبه با وزیران خارجه افغانستان و ترکیه روز جمعه ابراز امیدواری کرد که نشست استانبول درباره صلح افغانستان بعد از عید فطر برگزار شود. در اعلامیه مشترک که در پایان نشست نشر شد، افزایش خشونت‌ها در افغانستان محکوم شده و روی آتش بس فوری در این کشور و بر ایجاد فضای مناسب برای موفقیت گفتگوهای صلح تاکید شده است. قرار بود نشست استانبول در 24 اپریل برگزار شود، اما پس از آن که طالبان از اشتراک در آن خودداری کردند تا پس از عید فطر به تأخیر افتاد. والی هرات میگوید که در انفجار در یک مسجد ولسوالی پشتون زرخون 12 تن از طالبان کشته شده و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالوحید قطالی به رادیو آزادی گفت که انفجار در قریه مارآباد ظهر امروز رخ داده. قطالی افزوده که این رویداد زمان صورت گرفت که افراد طالبان سرگرم ساختمان و واسکت‌های انتحاری بودند. طالبان هنوز در این باره چیز نگفتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نزدیک دو هفته اخیر 63 غیر نظامی در حمله‌های طالبان در کشور کشته شده و 180 تن دیگر زخم برداشتند. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها امروز گفت طالبان از 25 ماه حمل تا کنون 6 حمله انتحاری و 62 حمله انفجاری را در مناطق مختلف انجام دادن. او افزود که نیروهای افغان در پاسخ به این حمله های طالبان شماری از قماندان های برجسته و افراد این گروه را کشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اظهارات سخنگوی وزارت داخله را رد کرده و در توییترش نوشته که این گروه هیچ حمله علیه افراد ملکی نکرده. از زمانی که روند گفتگوها بین افغانان در ماه سپتامبر پارسال در دوحه قطر افتتاح شد، افغانستان شاهد افزایش خشونت ها بوده است. این خشونت‌ها غالباً کارمندان دولت، علما، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را هدف گرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هند بار دیگر بلندترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را ثبت کرده. بر اساس این ریکارد تازه در 24 اپریل نزدیک به 347 هزار مورد مثبت در آن کشور ثبت شده. وزارت صحت هند میگوید که اضافه از 22600 مورد مرگ و میر هم در 24 ساعت گذشته به ثبت رسیده. مقام ها گفتند که با کمبود اکسیژن، سونامی از همگیری ویروس کرونا در هند سرازیر شده. با جمعیت بیش از 1.3 میلیارد تن، اکنون شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در هند به بیش از 16 میلیون تن رسیده و آن کشور را پس از ایالات متحده در فهرست کشورهای مبتلا به ویروس کرونا در جایگاه دوم قرار داده است. ارمنی تبارهای آمریکایی این تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را جشن گرفتند که قتل عام ارمنی ها را در جریان جنگ جهانی دوم به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخته. اما این تصمیم انقره را خشمگین کرده و ایالات متحده را به بازنویسی تاریخ متهم کرده است. بایدن اولین رئیس جمهور ایالات متحده است که دیروز شنبه در بیانیه رسمی این کشتار را نسل کشی خواند. این بیانیه در روز یادبود کشتار ارمنی ها صادر شد. این کشتار در آغاز سال 1915 در جریان امپراتوری عثمانی صورت گرفته. و 93مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار زیر سایه ویروس کرونا امشب در لس آنجلس برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این رویداد سینمایی در مکانهای باز و سربسته برگزار و به طور زنده از تلویزیون نشر خواهد شد. در این مراسم به بهترین فیلم ها جایزه داده می شود. ساوند آف میتل، جوداس اند بلک مسیا و د ترایل آف شیکاگو شامل 8 فیلمی هستند که برای دریافت جایزه اسکار نامزد شدند. قرار بود مراسم اسکار 2021 در ماه فوریه برگزار شود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا برای 2 ماه به تأخیر افتاد. پایان خبرها از رادیو سودی. در ادامه برنامه عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه له ازادي راډیو.
سلامونه د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره مبارزې خبرونه ته شرح خلاص. د دې اونۍ په خبرونه کې د بحث موضوع مو د افغانستان په ګونبکونی کې د فساد شتون دی. شنوندگان عزیز سلام، شما صدای ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 در رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه عدالت و مبارزه با فساد روی چگونگی وجود فساد در گمرک های افغانستان بحث خواهیم کرد. در نواخر سرپرست وزارت مالیه به چندین ولایت کشور سفر کرد و دیدار نزدیکی از گمرک های افغانستان داشت و شعارش را نیز مبارزه با فساد در گمرک های افغانستان گفته است. تاسی کولای سی چه تخبرانی ده موضوع پا تراو زمش سره پا دیش میرو عدی کمونی سی اخپل نظرون نره سر شریک کلی 0599 40 15 40 او 0902 15 50. شنوندگان عزیز، شما می توانید در رابطه با موضوع امروز که چگونگی وجود فساد در گمرکای افغانستان است به شماره های 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55 به تماس شوید. برنامه عدالت با مبارزه با فساد تا یک ساعت دیگر ادامه خواهد داشت و به ساعت 4 این برنامه به پایان می رسد. بس امروز ما روی چگونگی وجود فساد در گمرکای افغانستان است. مهمانان ایرا که در این برنامه با خود خواهد داشتیم، آقایان قیوم نظامی، رئیس اداره یالی مبارزه با فساد اداری، و همچنان سخنگوی وزارت مالیه آقای رفی تابی و ناصر تیموری را از دیدبان شفافیت، و نیز یکی از رئیسان پیشین گمرک ننگرها را نصرالله صاحبزاده را با خود خواد داشتیم در این برنامه تا روی چگونگی وجود فساد در گمرک های کشور بحث و گفتگو بکنیم. در این قسمت برنامه خوش آمدید میگیم به آقای نصرالله صاحبزاده، رئیس پیشین گمرک ننگرهار. میخواییم که یک بک‌گراند و یک پیش‌زمینه در رابطه با وجود فساد در گمرک ها داشته باشیم و چگونگی آید این گمرک ها. بعد بحث را با میمانان دیگر دنبال میکنیم. صاحبزاده صاحب، شرق لس خبرامانی تا در ازادی رادیو خبرامانه در عدالت و فساد سر مبارزی خبرامانه ده گمرکونی که در فساد موضوع یا لدیر و پیچل موضوعگانو چخده او دارنگ لکلونه کلونه کیش در شعرونه مرکول کیش پا گمرکونی که باید در فساد سر مبارزه وسی. تاسی چلتا یا دوره تجربه در ریاست در ننگرهار پا گمرک کی اول که دسی یا شایسته بگراوند مشترکی چه در افغانستان گمرکونه د افغانستان د کلنای اوایدو پوری څومره اغیز لري او د چی شایسته لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ول تاسو نه ډیر او همدارنګ تاسو میلمانه چې دلته ناست دي تاسو سلامونه او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. من دلته تاسو باید په دې باندې وپوهیږئ چې ګمرکونه د مملکت د ملاتیر ګمرک په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. همدغه ګمرک دی چې موږ تاسو ته جابس کریئټ کوي، اقتصادي پرمختګ کې وده کوي. موږ تاسو امنیت د همدې د ګمرک د لارې ساتو. که ډاکټر دی د همدې د ګمرک د لارې معاش اخلي، او که معلم دی د همدې د ګمرک د لارې معاش اخلي. په ګمرکونو کې تل هر رئیس یا هر مشر چې ګمرک هدف او فکر او اراده همدا وي چې موږ څنګه وسبلې عواید لوړ کړو، سوداګرو ته خدمات وکړو او د فساد کچه کم. یو شی باید یادونه وکړم چې په ټوله نړۍ کې په ګمرکونو کې ستونزې شته. د فساد کچه کمول د موسسه د ټولو هدف دی. ولی هغه مسائل چې هغه د دې لامل کیږي چې هغه په ګمرکونو کې فساد ته لاره هواري، زه غواړم چې په هغه باندې لږ وغږیږم تاسو سره. بخنه غواړم چې تاسو سوال دا و چې د ګمرکونو ونډه د مملکت په اقتصاد کې نو هغه مهم رول لري. تاسو وګورئ زموږ تاسو بودیجه تقریبا 1.4 شاوخوا رفیسه بدلتای او شاوخوا 2 میلیارد امریکایي ډالر ده، چې موږ تاسو بیا 2.2 میلیارد امریکایي ډالر د خپل داوایدونه یې درکوو مرفوع کوو. نو تبل پاغه کې د ګمرکونو ونده، د وایدو ونده، د پرایویټ سېکټر ونده دا ډیره زیاته او ګمرکونه هغه مهمه برخه ده. هغه لاملونه چې هغه منګه فکر کوو او هغه زما په وخت کې کله زه رئیس د ننګرهار ګمرک کوم چې ما لیدل چې هغه د فساد لامل ګرځي. ځینې مسایل داسې دي چې په ګمرکونو کې د ساختمانونو د بشپړ ساختمانونو نه موجودیتونه دي. ځینې ګمرکونه د ځای پراخوالی ځای پراخه نه چې هلته مامور تشریح وکړي. په سیستم په قوانینو کې هم موږ او تاسو ستونزې لرو. قیمتي خودنه، تعرفه، د مسلکي مامورینو رسموالی، تجارانو خپله پوهه، ځینې مسایل داسې دي چې د بلټي مالونه دي، متفرقه مسایل دي، د تشي کوډونو مسایل دي، د ترازوګانو او د یخونو او د منظم پارکونو نه موجودیت دی. دا هغه مسایل دي چې رښتیا هم فساد ته پکې لاره واري. موږ تاسو کله چې ما هلته منهیس رئیس میلته کار کوو نو زه دغه مسایل سره همیش مخامخ کېدلم. په دې مسایلو کې د مرکز مرسته ډېره زیاته اړینه ده. د مامورینو ټریننګ، د هغوی ظرفیت سازی دا ډیر زیات مهم دی. هغه مسایل چې په خپل موږ او تاسو پورې اړه لري چې هغه موږ او تاسو کولای شو چې د دې مخنیوی وکړو، هغه دا دی چې د بیرونی دوایرو د مداخلې مخنیوی باید وکړو. د قوانین باید یو شان ټول ولایتو کې تطبیق شي، که هغه ننګرهار دی او که کندهار دی او که خوست دی او که پکتیکا ده که پکتیا ده که نیمروز نور ولایتونه دي. ځینې وختونه کې داسې لیدل کېږي چې ګمارنې هغه د یو منظمې پروسې پر اساس باندې نه کېږي، هغه د شخصي ارتباطاتو پر اساس باندې وشي. هغه بیا ډېره مشکله ای چې یو رئیس هلته لاړ شي او هغه د ټول مسایل په یو دفعه باندې.
صاحبزاده صاحب، هر وخت داسې انګېرل کېږي چې یو څوک چې په ګمرک کې دنده اخلي، که حتی هغه یو عادي مامور هم وي، په عام اصطلاح هغه نږدې خلک ورته وایي چې والا کار دې جوړ سو. هغه په دې معنی چې دا دغه پیغام موږ ته رارسوي چې د فساد کچه دومره لوړه وي چې یو عادي مامور چې یو څوک په ګمرک کې وظیفه اخلي، خلک ورته وایي چې والا کار یې جوړ دی، ګمرک کې وظیفه اخیستی. دغه تصور ولې شتون لري له ګمرکاتو څخه؟
دغه موضوع ته زه راتللم. یعنی دا مهمه موضوع ده، خپل عامه پوهاوی ډېر زیات مهم ده. یعنی دا ډېره رښتیا هم مال لپاره مې ډېره ستونزمنه وه، ډېره مشکله وه چې کله ګمرک ته لاړلم نو ټولو خلکو همدا فکر کوو، دار چا سره همدا فکر چې اوس به بنګلې او موټرې به یو زرې موټرې به یو ګاردان به یو کیسې به. متاسفانه داسې نه ده، هر څوک چې هلته ځي یا دی په یو پاک فکر باندې ځي. او هغه د فساد لپاره نه دی. ولی مونږ هغه اساسي مسائل چې هغه د فساد عامل ګرځي چې هغه باید مونږ تاسو ځان نه شروع وکړو. ولی سیستمونه ډیر مهم رول په دې کې عملی کوي چې هغه مونږ تاسو ندیده باید ونه نیسو. یعنی که مامور لپاره ته هغه سہولتونه چې ورته ضرور دي، که د هغه معاش دی، د هغه د وظیفې مسؤلیت دی، د هغه خپل امنیت دی، هغه ته د هغې لپاره هغه سہولت چې هغه پکې وشي کولی موټر تشریح کړي، هغه یو منظم سیستم ولري. زه فکر کوم چې بیا مامور دې ته نه مجبوریږي چې هغه دې حتمن فساد وکړي. زما بحث په دې باندې دی چې موږ او تاسو هغه غټ مسایل چې هغه رښتیا هم په دې کې موږ سره مرسته کولی شي چې د فساد مخه ونیسو، هغه موږ او تاسو ډېر وخت هغه هېر کړي دي او همیشه هم په دې باندې فوکس کړی دی چې مامور لاړ او دا به د خیر سره، لکه څنګه چې تاسو وویلې، دا به اوس په څو ورځو کې ځان ته کور اخلي او نور مسایل. زه وایم که په دې باندې کار وکړو چې څنګه کولی شو چې دلته یو منظم بستر آماده کړو او دغه مامور په درسته طریقه باندې کار وشي کولی، نو دا باید د مرکز نه ملاتړ ته
خو دغه اصل مشکل اوس دغه اصل مشکل ته کراسو تقریبا شل کاله یا نولس کاله کې د افغانستان حکومت وایي چې موږ ګمرکونه الکترونیکي کوو او سیستمونه جوړوو چې دغه پیسې شخص لاسته ونه لویږي. دا څه علت دی؟ آیا دلته مافیایي کړۍ شته؟ آیا حکومت یې نه غواړي؟ آیا هلته څوک چې کار کوي هغه یې نه غواړي چې دغه سیستم شفاف سي او دا سیستم برقي جوړ سي؟ دې ته بیا اړتیا نه وي چې د شخص کار وي او هلته لاسوهنه پکښې وسي.
ګوره، موضوع دا ده چې موضوع دا ده چې موږ تاسو مملکت کې تقریبا 240 کاله جنگ روان دی. په همدې باندې دا کار وشي چې دا مملکت د خپو نه وغورځېږي، په اقتصادي لحاظ په خپو نه وي ولاړ. نو دا هماغسې اوږدمهاله برنامو او اصلاحي برنامو ته اړتیا لري. چې زه چې څومره معلومات لرم، وزارت محترم مالیه تفصیلي رهبري ده او که پخوانۍ رهبري وه، په همدې باندې کار کړی چې سیستم کمپیوټرایز کړي، ډیجیټل سازي کړي، سکینرونه نصب کړي، تلي نصب کړي، چې دا هغه غټ غټ مسایل دي. ډېر مسایل موږ تاسو کمپیوټرایز کړل چې دغه زموږ سره د ټي سي کوډونو مسله ده، اوس چې مانونه راځي یو منظم سکوډا سیستم موږ تاسو لرو. ولې دغه سیستمونه چې عمل غورځېږي، هلته امپلیمنټ کېږي، دې کې ځینې ستونزې پیدا کېږي، دا یو څو وخت اړتیا لري چې دا په کلار کلار هغه لیول ته ورسېږي چې رښتیا هم لکه په نړۍ کې چې لسونه فیصده پورې ستونزې شته، فساد مسایل موجود دي، چې افغانستان یې هم هغه لیول ته ور ورسوي، دا یو څو وخت اړتیا لري. او دا زما نظر به دی چې په خصوصا د وزارت محترم مالی په رهبرۍ کې باید تغییرات ډېر زر زر رانه شي، کوشش وشي یو څوک راولي، په هغه باندې اعتماد وکړي، صلاحیت ورته ورکړي او یو څه وخت ورته ورکړي چې هغه وشي کولی هغه برنامې چې د فساد د مخنیوي لپاره لري، او هغه برنامې چې د عوایدو د لوړوالي لپاره لري، او هغه برنامې چې سوداګرو ته د ښه د خدمتونو په خاطر باندې لري، یا د ساختمان په برخه کې دي، او یا د نورو د سیستمونو، او یا د ظرفیت سازي او د هماهنګۍ په مسایل دي. دوی ته وخت ورکولی شي چې دوی وشي کولی په ښه طریقه باندې دا مسایل حل کړي.
ښه، ډېره مننه تاسو ته درګرځم. اوس به وار ورکو رفیع طبي د مالي وزارت وایم ته طبي صاحب، بسیار خوش آمدین به برنامه. آنچه که مورد توجه است، سرپرست وزارت مالیه کم از کم در صفحه فیسبوکش اگر ببینین در حدود 5-6 پست متواتر کرده در رابطه با مبارزه با فساد در گمرک‌های افغانستان، و خودشانم بعضی ویدیوها را نشر کرده بودن که بلنگرها رفتن و همچنان به هرات رفتن، از مردم شنیدن نزدیک. مشکل گمرک‌ها در واقع چه وقت حل خواهد شد؟ در حالی که به اساس گزارش بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، کم از کم سالانه در حدود $500 میلیون در گمرک‌های افغانستان به تاراج میره.
سلام به شما و شنوندگان محترمتون، و از خودم بسیار تاسف میخوام که کمی به تاخیر به برنامه شما اومدم. بحث اصلاحات در گمرک، شما گفتین افغانستان عملا در خط سر کشور در حدود 11 گمرک فعال ما داریم، و اصلاحات در گمرکات یکی از نگرانی ها و همچنان از اولیت های کاری رهبری وزارت مالیه است. ولی ما در چهار کتگوری یا روی یک چهار برنامه بسیار بزرگ کار میکنه که تا ختم سال 1400 ما بتونیم در تمام گمرکات کشور و اصلاحات داریم. بخش اول ازی است که ما سر ساختارهای جدید الکترونیکی کار میکنیم که عملا شما در 4 گمرک شاید هستین، از طریق رسانه ها شاید شنیده باشین که ما ترازوی دیجیتالی را عملا اونجا نصب کردیم و اصلاحات به خاطر ازی اومده که یک سیستم بسیار مدرن است از اروپا ما انتقال دادیم به افغانستان آوردیم و این سیستم همزمان میتونه که مامورین گمرک ما از نمبر پلیت موتر گرفته تا با هویت راننده و همچنان شرکتی که معمولای گمرکی رو باز کردن تمامش ثبت سیستم میشه و همچنان ما برای نگهداشت یا حفاظت از شارهای خودم این کار را میکنیم که وزنم همزمان موجه تنظیم میشه و در ترازوی دیجیتالی و ثبت سیستم میشه. یعنی این سیستم خوبی شیش که ما عملا در کابل هم میتونیم از این سیستم رهبری وزارت مالی ازی نظارت کنم. ولی ای که ما ای کل سیستم و تمام گمرک ها انتقال دادیم حدود 18 ماه را دیگر را در بر میگیره و یک سیستم است که ساختساز و همچنان اصلاحات ای بخش و تیمه را که آموزش میته نصف ازی یک در زمان گیره. بخش دوم ما همچنان ما سر ریفورم یا اصلاحات در بخش منابع بشری خود مصروف هستیم که این یکی از مشکلات کلان است که متاسفانه ما در بعضی گمرک ها مشکل داریم که ایره معامل کار میکنیم و ما روی یک سایز خطه همکارهای خود کار میکنیم که برای از اول نقش عواید و گمرکات را برای از او واضح بسازیم. در مرحله سوم ما در بخش اطلاعات یا آگاهی دهی متاسفانه کارهای مثمری در سالهای گذشته نشده. یعنی عملا ما باید مردم را تشویق بکنیم بیشتر که وا پرداخت مالیه را یا تکس باید از مسئولیت ها و وجایب ملی خودی را حساب کنه و بالاخره ما بتونیم در جمهوری عواید باید پیشتاز باشیم. ولی مرحله چهارم ما روی هماهنگی یا روی یک پلتفرم مشترک با نهادهای مسئول کار میکنیم. مثلا شما شاید بودین که دو سه روز پیش سرپرست وزارت مالیه با سرپرست وزارت امور داخله دیدار داشت که از آخازی های خود سر که به این بخش های مشکلات باید با ما کل ادارات با ما کسیف داده که عملا کار ما مشترک با وزارت امور داخله، وزارت ترانسپورت، وزارت پایدامه و همچنان خود وزارت مالیه ما روی تفهم نمای مشترک کار میکنیم که بالاخره در گمرکات و شارع رسیگی کنیم.
بسیار خوب، سوالی که مطرح میشه یه از بیشتر با آقای صاحبزاده هم گفتم، اما سطح گسترده فساد در گمرکا به اندازه ای است که به اصطلاح عام زمانی که کسی وظیفه میگیره در یک از گمرکا به عنوان یک مامور عادی دوستا و اقاربش برش میگن که به شک زندگی تامین شد. این یک پیامی است که برای اما معنای اولیش ای است که یعنی در جای پول رفتی و معاش ماموریت بیشتر در نظر نمی گیرن چون اندازش کم است، بیشتر هم بود فساد زیر در نظر می گیرن و 20 سال است که نهادهای دولتی و حکومتی تلاش دارن که جلو مبارزه با فساد را بگیره. در آخرین مورد هم شما 7 نفر از گمرک ننگرهار سبکدوش ساختین. چرا امی در می حدود چند سال گذشته برنامه اصلاحی که وزارت مالیه داشته نتانست تطبیق بکنه؟
ببینید اینجا ما دو مشکل بسیار بزرگ داریم. یک خب بحث ازی بوده که در ایتو مانا نمیده که در 20 سال گذشته برای ساختارها و زیربنا در حکومت کار نشده. عملا در وزارت مالی هم به شما ببینید ما سر بخش های پالیسی سازی و ساختارها قوانین و مقررها و همچنان خود ساختار بودجه و ریفورم ها به حد به اندازه زیاد کار شده. ولی عالم رهبری وزارت مالی جدید که آمده کل تلاش ما به ما بده از حالت نهاد پالیسی ساز باید ما بریم برای کارای اجرایی خود باشه. ما عملا میبینیم که شاید رهبری وزارت مالیه از شروع 3-4 ماه شاید 4 روز یا 5 روز در کابل نباشه. عملا ما یعنی شخصا خود ما با سرپرست وزارت مالیه در تمام سفرها همراهی داشتم. یعنی ما رفتیم پکتیکا، رفتیم ارگون، رفتیم مثلا ننگرهار دو سه بار، رفتیم فرا، رفتیم هم مثلا هرات سفر کردیم از گمرک اسلام قلا، همچنان بلخ رفتیم، حیرتان. یعنی به این معنا که مال کارهای خود به شکل اجرایی و تمام کارها رو باید به شکل جدی نظارت کنیم. کار وزارت مالی حال کار پشت میز نیست. ما اگر بخوایم که عواید رو بلند ببریم یا حداقل بتونیم ما مشکلات مردم رسیدگی کنیم یا حداقل ما باید که یک کم خود به خود کفایی کنیم باید موازنه کار پشت میز بریم و کار ما باید به شکل نظارتی و اجرایی باشه. بخش دوم سوال شما میست که ما چرا نتونستیم بر ازی کمی کاسه ها رسیدی کنیم، این که یکی از مشکلات کلان ما متاسفانه است که ما هنوزم سیستم الکترونیکی در افغانستان نداریم و این به این سوال مثلا ما یکی از مثالایی که ما در گمرک اسلام قلعه رفتیم به حدود 800 جریب زمین است، چهار طرف شبیه خاطه کرده، دو متر دیوال است. داخل گمرک ما میبینیم که کمیشن کار است و در او یک عالم عادی است، یک نفر که هویتش هیچ مشخص نیست از موتر خازی میکنه. این حال ما پس به کابل آمدیم که مکمل شدیم که خوب با شرکت انکشاف ملی و همچنان در ساختارا یا با امپارای خود تمام مواردش حل کردیم. اول حال در چهار در سه فاز رو باشیم، سه فاز عملا ما سر گمرک اسلام قلعه تمام اصلاحات بهش کارای شرجبی شده باید دو کار شد تا که ما نتانیم سیستم را الکترونیکی نسازیم، تا که ما نتانیم تا او زمانی که هویت کل راندازش ما ثبت نشه، تا که ما شرکت های ترانسپورتی را ثبت و راجستر سیستم دیتا نکنیم، به هیچ صورت من نظر ما نمیتونیم که در آوید خود پیشتاز باشیم. یا
تا چه زمانی باشیم. یک زمان مدت شما تعیین کرده این برزی؟
بله، ما در مصوبتات اول برتون گفتم که تا 18 ماه، یعنی تا 18 ماه عملا این سیستم روان است که هم سیستم های گمرکی باید کلش دیجیتال شود و هم هویت تمام شرکت ها و کسایی که در بخش های محموله های گمرکی داخل ثبت سیستم راجستر شود.
بسیار خوب، آقای تابعی و آقای صاحبزاده به شما برمیگردم. آقای تیموری از دیدبان شفافیت افغانستان، ناصر تیموری با ما هستند، دیدبان شفافیت افغانستان هم همیشه کارهایی در رابطه به کارهایی و پروژه‌هایی که در رابطه به وجود فساد در اداره های افغانستان کردن. آقای تیموری، ارزیابی شما از گمرک های افغانستان چی بوده تا هنوز؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما مهمان ها در بس و شنوندای عزیز. گمرکات در افغانستان یکی از منابع عمده عایداتی افغانستان است. همکارا در بس به او اشاره کردن، زمانهایی بود که حدوداً 50% کل عواید از گمرکات می آمد، اما در حدود 30-35% هیچگاه کمتر نبوده. بنابراین البته این آمار هست که بر اساس عوایدی است که جمع آوری میشه. همکارا در بحث شاید آمار بروز شده را شریک کنن، اما آماری که من از گذشته هست یعنی بین 800 تا 900 میلیون دلار سالانه عوایدی هست که از گمرکات در افغانستان جمع‌آوری میشه. اولین ملاحظه و موضوعی که ما در گذشته هم اشاره کردیم و رویش بحث‌های مختلف هم شده، یکی هست که یک قسمت کلان از عواید گمرکی به خاطر فساد، فرار مالیات و ورود اجناس به صورت غیرقانونی عوایدش از دست میره. محاسبی که ما کردیم و بعضی از شرکای بین المللی هم را انجام دادن، یعنی گفتن نیمه از آن چی که جمع‌آوری میشه نیمه دیگه از دست میره. هرچند رئیس جمهور یگان وقت یا آمار بلندتر هم گفتن، 50% خودشان هم گفتن، یعنی نیم از کل عواید. اما این یک چیز بسیار تکان دهنده است که چرا عواید گمرکی برای کشور مثل ما که نیاز بسیار جدی داریم از دست میره. تلاش های زیاد شده به شمول تلاش های اخیری که از طرف وزارت مالیه، سرپرست جدید وزارت مالیه انجام میشه، اما مشکلات بسیار بنیادی وجود داره که ما با وجود همین بحث هایی که اخیراً شده از توی سرپرست جدید وزارت مالیه، من میبینم بعض چیزهایی تو یک رقم مشکلاتش در گذشته باقی مانده که ظاهراً هیچ امید برای راه حلش نیست. من یک مثالش هم میگم، مثال همین اسکنرات گمرکات است. اسکنرهایی که در گمرکات خریداری شده حدوداً فکر کنم 14 تا اسکنر در همین نقاط گمرکی ما به شمول میدان هوایی کابل، این اسکنرها به یک هزینه نسبتاً بلند از سوی آمریکا خریداری شد، برای نقاط گمرکی افغانستان تسلیم شد. اینا از حدود سال 2014 اینا غیر فعال شدن. ای که خودشان خراب شده یا غیر فعال ساخته شده یک بحث جداگانه، اما دیدگاه ما است که قسمتش ما میفهمیم که غیر فعال ساخته شدن. از اون سال تا امروز که ما شما صحبت میکنیم اینا پس فعال نشدن، به خاطر از اینکه قرارداد اپریشن مینتیننس از اینا یا همو حفظ و مراقبت از اینا نتونستن به موقع، این را با همو شرکتی که میتونه این کار را انجام بده این را به امضا برسانه. من خودم شخصا در یک جلسات کمیسیون تدارکات ملی بودم که همین قرارداد آمده اما بنا به دلایلی که وجود داشته این امضا نشد. من از پاینده صاحب هم شنیدم که گفتن که ما یک تعدادی از ماها را گفتن که ما اینا را جور میکنیم و این موضوع را بردیم در کمیسیون تدارکات ملی و جور میکنیم. برای من این هست یک پژوهشگر یک کسی که این موضوعات را تعقیب میکنیم، چه شواهدی میتونم من از پاینده صاحب یا رهبری جدید بشنوم که متفاوت باشه از اون چیزی که مثلا ارغن دیوال صاحب گفت، قیومی صاحب گفت، کلیل حکیمی گفت، همی چند وزیر مالی پی در پی آمدن، هر کدام از این امیر گفتن ما جور میکنن اما جور نشده. اینجا مشکل چی هست؟ نه مشکل تخنیکی هست یا نه مشکل تخنیکی نیست، مشکل بحث فساد است، بحث از این هست که جور شدن از اینا باعث کاهش فساد میشه. این مثال ها و نمونه ها نشان میده که مشکلات در این جی بسیار بنیادی است و به او بنیادهای از این موضوع هر زمانی که باشه باید پرداخته بشه. در غیر از اون ما پیشرفت کلان و ما هدف از این که ما عواید هر دو برابر کنیم ممکنه نرسه.
خب بسیار تشکر تیموری صاحب، شما هم برمیگردم با آقای صاحبزاده صاحب برمیگردم. ولی صاحبزاده صاحب تحصیل یا شخص با توگه چلتا مکر کری یا پویجی فکر کوئی چه اگه اساسی ستونزه مثلا که مشخصا نورگی رو دننگرهار پا گمرک کی چی شو؟
گوری کلا چه منگا تاسا من حیث رئیس در گمرک تزوم من حیث رئیس در گمرک مقرریگون و حالتا طول ولایتون تا تارگیت ورکول شوی استا در ولایت در اول موضوع داده چه زما نظر داده چه ولایتون تا باید تارگیت ورک نکل چی لکه ورته وای چې ته باید 40 میلیارد افغانۍ وکړې او یا 20 میلیارد افغانۍ وکړې. دغه ټارګټ د دې پر ځای باندې خپل ریاست عمومي د ګمرکاتو ته ورکړ. د دلیل دا دی چې کله ولایت ته ټارګټ ورکړل شي نو د رئیس ایوالویشن ارزونه هغه د ټارګټ پر اساس باندې کیږي چې آیا د عواید څومره راټول کړي. زما په نظر دا چې دغه ټارګټ په ځای باندې رئیس ایوالویشن یا ارزونه د هغه د موثریت، د هغه د مسؤلیت، د تجارت، د خدمتونو په دې مسایلو باندې قانون په عملي کولو، د لسیګانو په عملي کولو باندې وشي، نه دا چې دغه ټارګټ ته د تور تور کړي. بل ستونزه چې ما په ننګرهار کې ولیدله هغه دا ده چې یو شی چې په ننګرهار کې به موږ تاسو کوشش کوو چې ننګرهار کې نسبي قوانین، پالیسیګانې، اصول دا درست عملي کیږي، بیا به په نورو ولایتونو کې په عین شکل باندې نه عملي کېدل. یعنی یکسان سازي د عملي کولو د قوانینو چې دا باید هم مسؤلیت بیرته راځي. اولته غټه ستونزه موږ لپاره همدا وه چې دلته به د تجار کلک ونیو چې ته مجبور مکلف قانون عملي کړي، تجار به راوټ درنه بدل کړي او بل طرف ته بلاړ. بل ستونزه چې په ننګرهار کې مالی دله چې هغې لپاره موږ څو سوارې ترې هم وړاندې کړي دي، هغه د بلتي مالونه او یا متفرقه مالونه. دا هغه مالونه دي چې دا په یو موټر کې 200 قسمه، 300 قسمه، 400 قسمه ایټمونه په یو موټر کې پراته. بیا د هر یو ایټم د دې تعرفه جدای، د دې قیمت جدای، دا موږ مجبور مکلف چې دا په ګمرک کې صاحب باید غټه ولرو. متاسفانه چې د ننګرهار ګمرک ساحه وړه ده، دا باید غټه ولرو چې دا مال تشریح شي او دغه مال بیا هر یو جدا جدا نرخ وټاکل شي، د تعرفې پر اساس باندې کټي سي کوډ نه لري مرکز ته ولېږل شي چې دا بیا پیم ډیټ زیات نیو، اول ته به زایم موجود نه، چې دا خپل هم د فصل یو لامل دی. د دې لپاره زما نظر دا و په هغه وخت کې هم چې د بلټي مالون نه ځینې مالونه وایستر شي چې هغه قیمتي مالونه دي، نور مالونه او تاسې د وزن پر اساس باندې موږ دوی ته دغه کو، موږ دوی ته محصول کو، دا به وخت هم کم نیسي، تاسو بلارم نه واریږي او د تجار مال به هم زر د مستاس برک نه وځي. بل ستونزه موږ تاسو په ننګرهار کې دا لرو چې هغه بدل ته په ملي سطح باندې ضرور نه خو زه به په یو بل شکل تشریح کوم چې ځینې مالونه زمونږ مملکت ته
یا د پورا پروسس لپاره یا د نیمه پروسس لپاره یا د یوبل شیپ د تجربه لپاره هغه بیا زیات یوبل مملکت ته چې زمنګ او تاسو په نیپار کې د دیشنه سلويس پهلونو په هغه معلومات چې باغی باندې تخنیکی خلک کویږي او زه فکر کوم چې په میډیا کې ویل هغه به ملي مسائل ته به فکر کوم ضربه ورسیږي ولی هغه لپاره یو لار خپل وزیر ته محترم د مالی موین سیبان او رئیس عمومي د ګمرکات او ایسان د ګمرکونو چې ما په خپل وخت نظر ورکړی هغه لپاره دوی باید یو طرحه ولري هغه طرحه هم دغه څلور پنځو نفرو ترمنځ وسی چې هغه باندې هغه کې زموږ لپاره ګټې دي خلکو لپاره پکې جابز دی هغه مسله په ننګرهار کې تر نن نه ده حل شوې. بل ستونزه چې ما هلته درلودله هغه د استخدام مسله وه. متاسفانه چې د مرز نه مستقیم نفر را لیږل کیږي پوښتنه نه کیږي چې دغه نفر کوالیفیکیشن استعداد پریویس ورک ایکسپیرینس دغه نفر اگر اٹیټیوډ دا مسایل څنګه دي په کار باندې پویږي کنه پوي رئیس ولي یو رئیس 200 مامورین بیا نو رئیس سره دا صلاحیت نه چې هغه یو مامور اقلا تغییر کی یو ځکه توضیح کی د معمولی والویشن دا غیر ځونه کله چې دا مسایل رئیس پورېډونه لري تبن هغه بیا نور ستونزې جوړيږي بیا رئیس نشي کولای چې هغه د فساد سره د مبارزې لپاره کوم پروګرام چې جوړ کړي هغه په درست شکل باندې عملي کی. بل چې په ننګرهار کې موږ لرو چې ډېره جدي ستونزه ده هغه دا ده چې د خام سرحدي ګمرک د هغې تر اوسه پورې د بندروالۍ احاطه نه ده موجوده. هغه د بندروالۍ ته چې داخلي او خروجي سرکونه دي حتما رفیع صاحب به ما سره دا ومني چې په دې باندې به کار روانې خو نهایي شوی نه ده. خروجي او دخولي سرکونه یې جوړ نه دي. د ګمرک ساحه 540 بزمکه ده چې هغه تر اوسه پورې نورو خلکو سره په لاس کې ده چې موږ په وار وار دا غوښتنې کړي دي. زه مطمئن یم چې دغه اوسنۍ رهبری کو لطف وکړي چې د تورخم د ګمرک هغه ستونزه چې د ځمکې ده 540 بزمکه ده لطف دی وکړي دغه ځمکه د تورخم ګمرک ته اواله کې چې تورخم وشي کولی هر موټر راوړي تشریح کړي پارک کړي ګودام یې کړي چې تجار ورسره ستونزه ونه لري. بل مسله په خنه غوړه مهمه موضوع ده تاسو پوهیږي چې د تورخم د لارې تر په لوړه سطح باندې زموږ تاسو ټریډ موجود وو. هغه ټریډ د تجارت هغه لیول ډیر زیات کته شوی دی. دلایل به تخنیکی او سیاسي نور هم ولې ځینې شان چې موږ اند ګراوند درلود لږه دا و چې سرک ټول 15 متر دی په تورخم کې هغه لوري نه هغه یو درې سرک لري د صادراتو لپاره جوړ کړي د وارداتو لپاره جوړ لري او د عام خلکو لپاره جوړ ساحه جوړ کړي. متاسفانه زموږ ساسو لوري نه یو سرک موجود دی چې په یو سرک باندې په یو وخت کې دوه موټرې حتی نشي وړلې. یو موټر مجبور ده ودرېږي بیا د هغې لوري نه بل موټر راځي. دا خپل هم کله چې موټر نمبر وړي چې یو تجار نمبر مخکې کې دا هم بیا د فساد لپاره یو لاره ورېږي. دغه مسایل چې موږ په ننګرهار کې عمل اندر کوو.
ډیره مننه صاحب زاده صاحب تشکر. ما فکر میکنم که بخش کلان از پرسش ها راجع میشه به آقای تابی. آنگونه که آقای تیموری گفتن آیا در نصب امی دستگاه برقی یا سیستم های برقی یا الکترونیک که است امی 14 یا 15 دستگاهی که گرفته شده و ای که قراردادش هم صورت نگرفته تا هنوز، البته قرارداد چگونگی نصب و قرارداد تکنیکیش، مشکل تکنیکی وجود داره یا مشکل مافیایی آقای تابی؟
شاید تشکر. من صحبت های تیموریان سیب اگه اشتباه نکنم از اونا رو میشنیدم از سیبزاله سیبم. اول خوی قرارداد قبلا صورت گرفته و من شخصا از این اطلاع دارم که قرارداد چی وقت صورت گرفته و مشکل اساسیش در کجاست، ولی من این یاداش گرفتم طبعا با رهبری شریک میکنم و جزئیاتش با شما همچنان. ولی بحث اساسی ما در اینجا بوده که ما سر موضوع فساد را در گمرکات که یادآوری کردن تغییر و تبدیل، حال ما روی مکانیزمی که کار میکنیم و ما سه کتگوری که اولا یاد داره پیشتر برای شما تذکر دادن است که ما دو کار عمده را ما فعلا انجام میدیم. یک خویی است که ما سر زیربنا و ساختارا در تمام گمرکات تلاش میکنیم که ماشینری باید نو شود، سیستم الکترونیکی شود، ثبت شناسنامه فرقی یکی از اولویت های ماست. حالا ببینیم ما عملا با وزارت امور داخله کار میکنیم که تمام شرکت های ترانسپورتی جمع راننده باید شناسنامه برقی داشته باشن و با ثبت سیستم با ما شود که ما عملا از پیش خود یک سیستم یک آمار دقیق پیش خود داشته باشیم که کدام شرکت کدام محموله را در کدام تاریخ شامل خاک افغانستان میکنه. راه قاچاقی یکی از بحث های بسیار جنجالی به ماست که متاسفانه اگر ما گمرکات را محکم میگیریم
فشار میتونیم سر رهبری بیاد. ما هر گمرک را که رفتیم شخصا پیشترم تذکر دادم که با وزیر سه ما سفر داشتیم، عملا صرف در پکتیکا ما رفتیم پالی ازی که ما یک رای ورودی در گمرک داریم 48 رای فرعی دیگه داریم. اینا یادهی باید ما با رهبری وزارت محترم که مورد داخله کار میکنیم که با ما باید بخش تنظیم رای قاچاقی باید ما کار کنم کاری کنم. و در بحث موارد دیگه که ما همزمان سیستم کلیسمیستازی را کار میکنیم، ما عملا وظیفه ما و مسئولیت خود میدانیم که باید از گمرکات ما هر لحظه ما نظارت داشته باشیم. و شما میبینین عملا ما چند وقت پیش سفر داشتیم به انگارا، روز تقریبا در حدود 14 تن از مامورین ما سلوکدوش کردیم از وظایفشان و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشن. یعنی که به این معنا که بحثی که صاحبزاده صاحب پیشتر اشاره کردن که ما نباید برای رئیسای گمرک ما در افغانستان تارگیت بتیم، تارگیت در ما یک بسیار کمک کلان را میکنه که ما حداقل اول خود قبل از اینکه ما برای رؤسای گمرک ما در سرتاسر افغانستان تارگیت تعیین کنیم، ما اول یک سروی عمومی را انجام دادیم. به همکاری همکارای خود ما دیدیم هر گمرک را مطالعه کردیم که به طور 24 ساعت به طور اوسط چی تعداد معمولای گمرکی وارد خاک افغانستان میشه، باز آید از صورت تنظیم کردیم. قبل از اینکه موضوع تارگیت یا نبودن با بهانه‌ای عجیب و غریب ما را مسافرا یا همکارای ما که دیگه بودن به رهبری وزارت مالی فریب میدادن که والا امروز چی خوب نبود، اوضاع خوب نبود، امروز والا جنگ بود و والا فلان جایی تو نشده. ولی ما اول تارگیت سروی ما مکمل پورا شده، به اساس از اون ما برای رؤسای خود تارگیت تعیین میکنیم که وا نتونن از دست مالیات از ما فرار کنن.
خب وقت تارگت که تعیین میکنین، آیا بهترین رایش بازم همین نیست که همین سیستم برقی شوه کلش؟
سیستم خب کارش عملا جریان هم داره، ولی تارگت هم باید تعیین باشه که حداقل با همکارای ما در گمرک باید بر ما پاسخگو باشن.
خب بسیار خوب، تشکر. آقای تیموری، اگر گمرکای افغانستان جلو و فساد در گمرکای افغانستان گرفته شوه، به نظر شما با چه اندازه میتونه بودجه عادی افغانستان تامین بکنه؟
تشکر. من فکر کنم قبل از این که او را هم صحبت بکنیم که مسلما اون یک موضوع مهم است، اگر مثلا عواید گمرکی در افغانستان دو برابر شوه که یک حالت بسیار ایدئال است، شاید وقت بگیره، خب عواید افغانستان یعنی ما حدود 2.5 میلیارد سالانه جمع‌آوری میکنیم، همین 2.5 میلیارد 3.5 میلیارد میشه که میتونه یک فیصدی بین 10 تا 15% بودجه ملی را، یعنی شامل مسائل انکشافی و عادی میشه، او را پوشش بده. اما این موضوع موضوعی هست که حداقل در دوران آقای اشرف غنی بسیار روی ازی تمرکز شده، روی ازی بسیار صحبت شده و تعهد شده که تغییرات می آیند و عواید گمرکی بلند می رود. من در نخست می خواهم بگم که بحث افزایش هزینه عواید از گمرک ها تنها بحث وزارت مالیه نیست، هرچند وزارت مالیه هم در اون مسائلش هم تلاش کرده که دخیل بشه، خصوصا وزارت مالیه از مدت خواست که یک یونت پلیس هم داره به نام مراقبت سیار که کسایی که اموال بدون محصول داخل کشور میکنن اونا رو ترصد میکنه، وجه مسئولیتش پیشگیری از اوسته. اما من فکر نکنم که تنها بحث مراقبت سیار بتونه همه افغانستان رو پوشش بده. نیروهای امنیتی، پلیس و اردو و امنیت که کلن سرحدات مسئولیتشان به دوششان است، اونا بسیار نقش عمده دارن در این که اموال غیرقانونی رو داخل کشور نگذارن و اموالی که داخل کشور میشه اینا گمرک شود. موضوع دوم موضوع مداخله زورمندای محلی و سیاسیون از کابل در امور گمرکات است. این مداخله فقط برای ازی است که اینا هم بتانن اما سهم خود از گمرکات به دست بیارن. مثال میتونم یک مامور در یک از گمرکات، مامور به اصطلاح ترازو در یک از گمرکات یک هیئت دستگیر کردن و بعد از اینکه سرنخش خواستن پیدا کنن دیدن که این از طرف رئیس شورای ولایتی همون ولایت تعیین شده و یک مقدار مشخص پول همه روزه برای از او رئیس شورای ولایتی میده. اگر قرار باشه به این شکل ما کارکنان گمرکی تعیین شده باشن میتونی یک حمایت برای کارهای فسادآلود خود داشته باشن، واقعیت هم بیست که ما زیاد تغییر آورده نمیتونیم. یک رئیس گمرک که از کابل روان میکنین در مقابل رئیس شورای ولایتی یا در مقابل از اون مامور بسته پنجی که رئیس شورای ولایتی او را تعیین کرده چه کار را انجام بده، او را منفک کنه؟ نمیشه. اول خب متاسفانه مامورین دولتی صلاحیت ندارن که منفک کنه، تبدیلش کنه که بازم نمیشه. این چیز این بحث سیاسی هست، بحث امنیتی هست، بحثی هست که نیاز به مداخله رهبری سیاسی دولت داره. اگر اینجی کسی ادعا میکنه که دولت از این کار خبر نداره که کدام سیاسیون در کدام حد چه مقدار در گمرکات مداخله میکنه، من فکر میکنم این فکر درست نیست. دولت به لحاظ امنیتی و استخباراتی قدر بیکفایت نیست و این اطلاعات خیلی اطلاعات بسیار مشکل هم نیست که ایره به دست بیارین. اگر شما یک کسر برای یک ما روان کنین او را در بلخ، در ننگرهار، در هرات، در قندهار، یک آدم بسیار عادی را، یک پژوهشگر عادی را بگیم که همین نتورک کسایی که در این مسائل دخیل هستن همینا را مپ کنن، مپ شه بر شما میاره. بنابراین نیاز به یک تغییر روش و کارکرد سیاسی در سطح محلی داریم که جلو از این مسائل رو بگیریم.
خب یکی از علتهایش هم که شما احتمالا شنیدین در رابطه به انتقال گمرک هرات به محل اصلیش و بعدم دوباره به داخل شهر، فکر میکنین که این هم برخواسته از چنین یک مشکلی بوده؟
در مورد گمرک ولایت هرات من واقعا معلومات کافی ندارم، هرچند اصلا از او ولایت هستم. اما مسئله مداخله زورمندها از سطح کابل و از سطح محلی در امی 4-5 گمرک بسیار کلان که ما داریم، یعنی کابل، بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار، در این به صورت گسترده وجود داره. برالاویش در نیمروز، در فرا، در پکتیا ای گمرکات هم به لحاظ از این که حجم اموالی که داخل افغانستان میشه بسیار کلان است، در اینجا هم مداخله وجود داره. کندوزر هم فکر کنم اگر نگفته باشم باید به لست اضافه کنیم. بنابراین بحث مداخله در امور گمرکات، استفاده از پول ملی برای منافع شخصی، یک موضوع هست که در همه افغانستان وجود داره و بحث و مقدار کم پول نیست. حالا صاحب بحث، یعنی اگر شما همی تخمین را قبول بکنیم، بحث 700-800 میلیون دلار است. اگر یک مقدار از این از طریق داخل شدن اموال به صورت غیر قانونی باشه که عواید از دست میره، یک مقدار قابل ملاحظه‌ش اموالی هست که از داخل خود گمرک هم میگذره، قارچی گمرکی هم داره، اما او را زورمندای محلی از او استفاده میکنن. این روش سیاسی است که مربوط به رهبری سیاسی دولت افغانستان میشه، نه تنها مربوط به آقای اشرف غنی بلکه نوعی مدیریت سیاسی کرزی و همچنان شرفای بین المللی افغانستان، که چرا دولت سازی را در افغانستان به شکل مدیریت کردن که ما سیاسیون خوشنام، سیاسیون پاک، سیاسیون که با عقبی مردمی باشه، با عقبی پولی استخباراتی نباشه، بسیار کم داریم. هیچ کدام چیز اتفاقی هم شاید نباشه که همه روزه هر کسی به دشانی مردم افغانستان میندازه که شما مردم هم مردم رو انتخاب کردیم. ما خو من حیث یک شهروند، من حیث یک کسی که در میان مردم هستیم، هیچ کام ما همینا رو انتخاب نکردیم. یکی انتخابات های پوشالی رو هم آمدن برگزار کردن که اینا با پول و زور مردم رو تهدید کردن و رأی خریدن، این رو واقعا بی‌انصافی است که این رو به دوش مردم بگذارن.
خب تشکر آقای تابه. دو موضوعی که مطرح میشه، یکی که نگرانی شما از ناحیه زورمندای محلی و نفوذشان در گمرکای کشور به چه اندازه است، و دیگه ای که اخاذی پلیس از یک طرف و اخاذی طالبا از طرف دیگه، ای چگونه چالش است در برابر اصلاحات؟
اول خب من تقریبا بیشتر صحبت‌های آقای تیموری صاحب موافق هستم، تقریبا بیشتر مشکلات اونها اشاره کردن، ولی ما نمیتونیم به عنوان مشکلاتی که در گمرکات است و یا در بخش‌های دیگری از اون ما شانه خالی کنیم. مسئولیت ماست، باید بر از اون ما رسیدگی کنیم. بخش اول اخاذی‌ها رو شما گفتین، متاسفانه که یک اصطلاح عام جایی که پول سوژه بازپلگی حضور دارن، این بخش گمرکات ما می‌بینیم که پیشتر ما در صحبت‌های خود گفتم که ما باید از حالت کار پشت میز باید برای معامل در گمرکات باید حضور داشته باشیم. یعنی گاهی اوقات ما را به اندازه مجبور میکنه که وزیر یک کابینه یا وزیر مالیه که اگر که مسئولیت از اون نیست باید بر وجود دستی شو بکنه تا تمام اصلاحات در گمرک به وجود دهن. از یک سو آدم ناامید میشه که خود 20 سال گذشته چی شده، خیلی کارهای خود ریزی بوده که چرا به او توجه نشده. مثلا برای شما ما گفتم در هرات ما رفتیم، آخری سفر ما هرات بود، گمرک اسلام قلعه با یک دیوار دو متره چهار طرف احاطه شده. اول من نمی‌فهمم که اینمی دیوار چه وقت ساخته شده و با کدام اساس و معیار. دوم عملا در پشتر دیوار خاک آورده شده بود توسط موتورهای باربری که از دیوار یک کس راحت بتانه داخل گمرک شود. یعنی اون موجه از کتی محافظت گمرکات است که عملا آن گزارشتی با محافظت آمد پلیس سرحدی موجه از یک کمربند بسیار بزرگ از کماندوی ماست از وزارت محترم دفاع ملی. یعنی عملا نموجه هیچ کس در مقدر روزخ متوجه نشده که خب یک آدم غیر معذف یا آدم غیر رسمی باید داخل محوطه گمرک نشه، ولی یک وزیر میره اوجه صبح تا شام در اوجه بساد میشه و تمام اجراعات برای کلگی نسپانه که خب اول باید چهار طرف دیوارای خاکا باید دور شده، دوم باید یک برای ورودی باشد که هم و با این شکل تقریبا 4-5 کاتگوری دیگه هم که حالا ما لازم نمیبینم. بحث بعدی ما این است که ما جنجال بسیار کلان از آخازی که شما گفتین برای ما کمیشنکارها جور کرده بود، نه کمیشنکارهایی که هویتشان از بیشترشان معلوم نبود، خود نماینده شرکت مریضی میکرد بازو با خود 20 تا به حساب که نفر دیگه داشت که رو به نام اعضای تیم خود مینامیدن. حتی ما در گمرک اسلام قلعه چیزایی را دیدیم که فکر کنین خود سربازای موجود به خود شاگرد دارن، این خود سرباز عملا پول نمیگرفت که به گونه نقد از راننده یا شرکت آخازی کنن که یا ثبت هویتش نشه یا کسکس نگرفته نگیره. او از خود شاگرد داشتن و او شاگرد هر سرباز ما فکر کنین 5-6 شاگرد داشتن. این حال خود یک منده کلان به ما سیستم چشته بود کمیشنکارا. حال ما در یک سیستم اسیدودا مکمل این سیستم رو ما آوردیم. ما برای هر شرکت از طریق سیستم الکترونیکی برای او یوزر میسازیم، فقط شماره تماس جوی ثبت میشه و همزمان او یک ایمیل آدرس داره و هر 24 ساعت از سر تا سر افغانستان میتونه که از تمام معامله های گمرکی خود به گونه آنلاین نظارت کنه که مال ما در کجا رسیده، فعلا در کجا است، چرا توقف است، به چی علت. میتونه برای ما مستقیم مشکلات خود با رهبری وزارت یا با ریاست دی گمرکات یا با مهمیت اوید گمرکات شریک بسازه. یعنی بسیار یک ساختارهای خردی بود که شاید به 20 سال گذشته آدم ایران میمونه که چرا میکارا نشده. یعنی ما مکارا را اصلاح ده به میان آوردیم، وزیر کمیشنکار اصلا نیز دارت نبود. فعلا مشکلات کلانه که دامنگیر شما هستی متاسفانه چهار چیز است. یکی که اخاذی های غیر قانونی گروه غیر مسئول است که بیشتر آقای تیموری به او اشاره کردن که متاسفانه اول افغانستانی که استشارهای کنوز هم در بیشتر مناطق جنگ جریان داره، معمولای گمرکی ما عبور کردن نمیتونن، بیشترشون از راه پاسافی میرن. این یکی از مشکلات بسیار کلان ماست که ما عملا گپ میزنیم که حداقل برای یک راه حل بنیادی
و مفید برش پیدا شود. بحث دوم ما که پیشتر هم همکارای اشاره کردن بحث افراد زورمند است. آن ما مثلا در سفر خود ما به پکتیکا داشتیم، عملا در اوجم دیدیم که ما قماندان های محلی در اوج هستن، آدم های زورگو هستن، اصلا دارگا و بارگا دارن و عملا مردم محل اونا را حمایت میکنن یا سر از وای استاد است. اگر ما یک ماموری گمرک شان را دست میبینیم باید برطرف شود، یا باز یک غالمغال در منطقه ایجاد میشه و اون مردم بسیار احترام دارن. یا مثلا ما در گمرک اسلام قلعه دیدیم کسایی را که در یک موتر کانتینر سیدان و موتر زره بار شده، مسئول گمرکی نداره کیست نام میگیر از فلانی جناب صاحب است و چرا چی نمیده تکس ماله و ایج زون ما نمیرسته دیگه. به این مانا ای چیزا نمیتونه پیشروی فالفه کاری ما رو بگیره. به هر صورتش ما تمام گزارش ها تصدیب شد، برای جمهور سپرده شد، برای جمهور افغانستان هم فوران هم و مطلق قاطعانه گفتن که هر کسی که مقابل معمولای گمرکی سالم میشه یا دواید مداخلت میکنه باید واد دستگیر به نهادهای عدلی قضایی سپرده شد. از هرات خوشبختانه تا 90-98% مشکلات ما حل شده، با زورمندای 46 محلی مشکلات که اعتراض کرده بودن و مسائل حل شده. تا که ما سیستم الکترونیکی میسازیم به خیر مشکلات روز به روز کم شده میره و به صفر میرسه.
بسیار تشکر. به عنوان آخرین سوال از آقای صاحبزاده بپرسم که شما تاسی یلتا ده محل پسته لکه چنگ چی ادوانه واسو تابعی صاحب آم دارنگه اغلی تیموری ویل التا تاسی څومره د محلي زورواکانو تر سیوري لاندې واس؟
مننه. موږ تل التا کوشش کړی چې یو درسته همغږي مو رامنځته کړې وه د ولایت سره، چې موږ هلته یو وارې میاخیل صاحب والي او بیا مرخیل صاحب والي، نو هغوی موږ سره کله چې ضرورت و موږ سره مرسته کړې. کوشش مو کړی هغه ادارې چې هغه امنیتي ادارې وي هغوی سره مو یو خو درسته همغږي ایجاد کړې وه. موږ ته په ننګرهار کې د ډېرې ستونزې د مداخلو ډېرې نه وي. ما کوشش کوو چې موږ مدیریت کړی وو، ولې هغه مسایل چې که غواړو موږ تاسو فساد له منځه ویسي، څو مسایل چې تابع صاحب هم په نظر کې ونیسي چې په هغې باندې په اساسي توګه باندې کار وشي، دا هغه مسایل دي چې موږ تاسو هغه غټ غټې فساد ډېر زر کنټرولولی شو. اولنی موضوع د ساختمانونو د زیربناو د جوړولو مسله ده. دوهمه مسله د تعرفې د کنټرول موضوع ده یا د نرخونو د کنټرول موضوع ده. کله چې پاکستان موږ ته مالونه را لیږي، موږ د موسم پر اساس باندې هغوی باندې تعرفه او نرخونه وضع کړو. کله چې موږ سبزیجاتو موسم شي اول ته یې لیږو، هغوی یو دفعه خپله تعرفه لوړه کړي، ولې متاسفانه دا شی زموږ مستاسې ډېر کم دلته لیدل کېږي چې زما به نظر دا هر درې میاشتې کې دا مسایل باید اپډیټ شي او موږ هم بالمثل جواب باید ورکړو. دریمه د قانون د یو شان عملي کېدل دی په ټول افغانستان، هغه که ګمرک په نیمروز کې یو که په کندهار کې یا په ننګرهار کې. غواړو فساد ختم کړو، د بلټي د مالونو لپاره یو منظمه طرحه باید جوړه شي او هغه باید ټولو ګمرکونو ته ولیږل شي. د مامورین استخدام باید د یو شفافې پروسې له لارې وشي، نه په حکمونو پر اساس باندې. مامور چې ولیږل شي په مامور باندې باید اعتماد موجود وي او اعتماد پرې وشي، مرسته ورسره وشي او د بیرون ادارو د مداخلې نه یې وساتي. لکه د مرکز نظیر ادارې ور رواني یو دفعه نو هغه مامور بیچارهګۍ هغه نه پوهیږي چې اوس د څه وکړم. د دغه د بیروني مداخلو نه د دې ساتنه ډېره حتمي او ضروري. زه یو ځل بیا یادونه کوم که چېرته موږ د ټارګټ پر ځای باندې قانون او پالیسیګانې عملي کړو، دا به ډېر بهتره تر دې چې موږ ټارګټ عملي کوو. ځکه که ټارګټ عملي کول د امکان دی ولري چې قانون او پالیسي د خپل لاندې شي او هغه پخپله هم د فساد لپاره یو لار هواریدلې چې په دې باندې یو وارې ریکنسټریشن وشي، ښه خبره ده. یو وخت لپاره بخنه دوه پوینټونه ډېر په وخت لپاره د سکونو مو د تغییر موضوع په دوی بند کی چې په هغه کې همیش نرخ کته کیږي نرخ پورته کیږي. یو څه وخت لپاره بند کی تاسو خپل د وایدو مثبت تاثیرات لیدلی شئ، لکه څنګه چې یادونه شو د ډیجیټل ترازوګانو د سکینرونو په بشپړه توګه نصب، ولی هغه قرارداد سره چې کوم قرارداد شوی دی، قرارداد کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې موجودې دي، هغه قرارداد باید ریوایسي اصلاح شي. او
ډېره مننه کوم مدان، زموږ وخت پای ته ورسېد متاسفانه. ډېره مننه، سلامت اوسئ. شنوندگان عزیز، شما برنامه عدالت و مبارزه با فساد را میشنیدید. در برنامه آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالیه، آقای ناصر تیموری عضو دیدبان شفافیت افغانستان و همچنان نصرالله صاحبزاده رئیس پیشین گمرک نگرها را داشتیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند میسپاریم. خدا نگهدار شما.